د مازیګر 15 بجې شو ورېدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د دې اخیرنۍ خبري غړې قربم موز هارون بچایم سلامونه مې ومني په خبرونه کې د جمعیت علماء اسلام فیډل لخوا په اسلام آباد کې د جوړ شوی ټول بندیز کانفرنس حال درکو د شمالي وزیرستان د یو خبريال د وژنې په اړه د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د خبريالانو د خبرګون په حق له رپورټونه دروړو د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ د جنوبي وزیرستان لوی نمائنده جرګې سره د خیبر پښتونخوا د گورنر د لیدنې په اړه رپورټ ترته وړاندې کوو خو په فیل کې ورزو نجیب امیر ته خبرونه شنوو
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام ټول ګوندیزه کانفرنس روان دی او د ترهګرۍ په ختمولو خبرې کیږي. قبایلي خبریالان د خپل ملګري خبریال ملک ممتاز وژنه غندي، مظاهره او ویر کوي او د ایران روحاني پېشوا پاکستان ته ویلي چې د ګیسو د پایپ لاین پروژه باید عملي شي. د خبرونو تفصیل د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د جمعیت علما اسلام د ګوند لخوا راغوښتل شوی ټول ګوندیز کانفرنس په اسلام آباد کې روان دی. نوموړی ګوند د ریز لري چې ترهګرۍ مسله باید د خبرو اترو د لارې هواره شي. د کانفرنس یو ګډونوال او قبایلي مشر سنیټر صالح شاه د کانفرنس په اړه مشال لیډیو ته داسې وویل:
کوم دوا قوتونه دي چې هغه حکومت طالب دي. د کې شک نشته په دې کې د 15 کال څلور کال په تسلسل سره ناراضګي راغلي ده. ولی د دوی په منځ کې څه لګ غلط فهمیانی دي، نو دا غلط فهمیانی به موږ د امید شه د قبایل په احسنه طریقه سره وباسي.
تر دې وړاندې د روانې میاشتې په 14 نیټه عوامي نېشنل پارټي هم ورته کانفرنس را بللی و. تېر ماښام د پېښور او تورخم ترمنځ په لاره د سورلو یو فلانګ کوچ په چارباغ سیمه کې یوې ژورې کندې تلویدلې چې په ترڅ کې 15 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د لنډي کوتل پولیټیکل تحصیلدار شکیل برکی تېره شپه مشال لیډیو ته وویل چې په دې پېښه کې ماشومان او میرمنو ته هم مرګ ژوبل اوړېدلې ده. د قبایلي سیمو د صحافیانو ټولنې د خبریال ملک ممتاز د وژنې خلاف د شپږ ورځو د ویر اعلان کړی دی. نن د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په پېښور ښار کې هم خبریالانو مظاهره وکړه او د ملک ممتاز د قاتلونو د موندلو غوښتنه وکړه. د مشال ریډیو خبریال وایي د وزیرستان د پریس کلب د خبریالانو تر مخه ملک ممتاز میرانشاه پریس کلب کې د خپل کار تر ختمولو وروسته تیره شپه چشمه کلي ته د فاتحې لپاره تللی و چې په واپسۍ کې د چشمې پل سره نږدې ناڅرګنده وسلوالو پر موټر ډزې وکړې. نوموړی د سیمې د یاد وړ او باخبره ژورنالیستانو څخه ګڼل کېده. د وژلو پړه چا نه ده منلې. د چمن د لیوی چارواکي وای په دې خار کې د دریو تختول شو کسانو مړی موندل دي. چارواکي زیاتوي درې واړه د چمن اوسیدونکو دي چې و میاش وړاندې تختول شو. د لیوی یو چارواکي ګلاب خان په دې اړه داسې وای:
دا چې نورځي د درې سره چې نو معلوم خلک وړي ولو میاشته د مخه ولنن دا یو غردوی او شتلیو پر سر سره شتلیو غردوی چې دا خلک ودم کار دی ولا کوم نه دي.
تر اوسه لا هم څرګنده نه ده چې درې واړه تختونکو په کوم جرم وژلي او نه کومې ډلې د دوی د وژلو پړه منلې ده. د ایران روحاني مشر آیت الله خمینایي د پاکستان صدر آصف علي زرداري ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1.5 بلیون ډالرو برابر د ګیس پایپ لاین پروژه دی باید پر مخ لاړه شي. آصف علي زرداري له ایران څخه رسمي لیدنه کوي. د دې پروژې تر مخه به ایران پاکستان ته ګیس ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې په پاکستان کې میشته د ملا نظیر سغدریزه وسلواله ډلې د تروریستانو په لیست کې شامله کړې. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان غوښتنه همدا وه چې هغه تروریستي ډلې دې په تور لیست کې شامل شي چې د پولې په دواړو خواو کې فعالیت لري. د ملا نظیر وسلواله ډله چې په جنوبي وزیرستان کې نظامي مرکزونه لري په افغانستان کې پر کورنیو او بهرنیو ځواکونو په بریدونو کې ښکېله بلل کېږي. د دې ډلې پخوانی مشر ملا نظیر روان میلادي کال د امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې وژل شو او اوس مشري د ملنګ وزیر په نوم یو کس کوي. تاسو د مشال لیډیو نه د دې غړې خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د پنځشنبه په ورځ د شام د اپوزیسون ډلو د یو مشر ماز الخطیب سره کتلې دي. دا کتنه په روم کې د شام د ملګرو په نوم د جوړیدونکو غونډې نه وړاندې ترسره شوې ده. د دواړو مشرانو ترمنځ د لومړنۍ ملاقات ده. تمه ده چې هم نن د زیارت په ورځ به جان کیری د خپل هیواد لخوا د شام د اپوزیسون ډلو ته د غیر وژونکو مرستو اعلان هم وکړي. جان کیری د چهارشنبه په ورځ ویل واشنگتن په شام کې د سیاسي انتقال د بهیر د چټکولو لپاره لارې لټوي او همدارنګه د شام د پوزیشن د ولسمشر او همدارنګ ویل چې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ د ختمولو لپاره اړتیا لیدل کیږي چې د شام اپوزیشن ډلې نور هم پیاوړي کړي شي. پاپ بینټک شپاړسم ژمنه کړې چې د هغه کس به غیر مشروط اطاعت کوي څوک چې تر ده وروسته د نړۍ د 1.2 بلیونه کیتولک عیسویانو مشري په غاړه اخلي. نوموړي د کار د پرېښودلو غونډې ته د وینا پر مهال وویل په یووالي سره باید د ده ځایناستی وټاکل شي. پنجشنبه یا زیارت د پاپ په حیث د نوموړي د کار وروستۍ ورځ ده. د پاپ بینټک عمر 50 کاله دی او نوموړی وایي د صحي ستونزو له کبله خپل کار پرېږدي. په الماتا کې د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ 2 ورځنۍ خبرې اترې سرته رسیدلې دي او هم په یاد ښار کې د اپریل په میاشت کې د خبرو اترو نوي پړاو باندې رضا ښودل شوې. د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسۍ مشره کیترین اشتن تر خبرو وروسته وویل د نړۍ د طاقتونو لخوا د اټومي پیشکش په وړاندې د ایران لخوا د یو مثبت رد عمل هیله لري. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي چک هیګل د صدر باراک اوباما په ډیموکراټیک انتظامیه کې د امریکا د دفاع د نوي وزیر په توګه سوګند پورته کړی. د شروع د ورځې تر دستوري وروسته د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان کې اهلکارو ته هیګل وویل امریکا په نړۍ باندې خپله خوښه نه شي تپلی، خو په کار ده چې د نړۍ د هیوادونو سره معامله وشي او د خپلو ملګرو هیوادونو سره مشري په لاس کې واخیستل شي. هیګل د نهې په ورځ د رایو په لږ اکثریت سره د دفاع نوی وزیر وټاکل شو. تر دې وړاندې د اسرائیل د ملاتړ او د ایران د اټومي پروګرام په لړ کې په سمجوتي باندې د رضا لپاره د ریپبلیکن ګوند لخوا په چک هیکل نیوکه کېده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې تاسو د دغه رپورټونو تفصیل اورئ. جمعیت علماء اسلام فی ڈلے نن په اسلام آباد کې د ټولګوندیزا غونډه وکړه. په دغه کانفرنس کې ګډون کوونکي د قبایلی سیمې یو سینیټر د غونډې پایلو ته خوشبینه دی او وایي
د دې جنگ په نتیجه کې پاکستان ټول غیر محفوظ شوی دی. د دوی په منځ کې څه لږ غلط فهمیانی دي، نو دا غلط فهمیانی به زمونږ د امید دی چې دا قبایل په احسنه طریقه سره وباسي.
د قبایلی خبریال ملک ممتاز په وجنا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو خبریالانو په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده.
هر وخت چې کله زمونږ جو ملګری شهید شي مونږ احتجاج کوو، نه حکومت او نه چې کوم دی زمونږ عدلیه چې کوم دی هغه اکشن علي تحقیقات د پاره په کار دی هغه اناؤنسمنټو کې اوس چې سزا نه ملاویږي دا واقعات به رواني.
او د خیبر پختونخوا گورنر ویلي دي چې د پاکستان له حکومتي ادارو به د جنوبي وزیرستان د خلکو د حقونو پوښتنه کوي.
د وزیرستان د دې خلکو سوال یې دانیش دا کمیر چاره آیا مسعود سداولی ندی شي زه صرف دا جواب د دې انتظامیا د څنګه پاره تاسو ترجمان زه
تو شمیر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سروس. اوریدونکو راځو خپل ولنی رپورټ ته. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزا غونډه جوړه کړې ده. په دغه کانفرنس کې د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي او د قبایلي خلکو مشران په دغه هیواد کې د امن پر ځای کولو پر لارو چارو غور کوي او خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر په دې رپورټ کې ورو.
د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د سوري لاندې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې قبایلي سیمو کې د امن په ځای کولو لپاره د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو او د قبایلي لوی جرګې ترمنځ اسلام آباد کنونشن سنټر کې ټول ګوندیز کانفرنس روان دی چې پکې د سلیل سیاسي او مذهبي ګوندونو سربیره د یو شمېر نور ولسی تنظیمونو مشران او قبایلي سپین روبي ګډون کوي. په دې مهال د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي مشال ریډیو ته وویل
او صرف رشتہ دا جگڑا خلاصہ او رشتہ دا دا چې افغانستان نه جگړه شروع شوې ده. افغانستان نو امر ده شروع کیږي فاټا کې کومه نشي او خبره پښتو فاټا کومه نشي پاکستان نو که څه من زه راکړې شي یاره دا پلانې به سره جوړ کړم زه به ګټه وکړم زه ګټه نشم.
دا فاټا نه سېنیټر صالح شاه د دې کانفرنس په اړه مشال ریډیو ته وی
دا واکمن او اختیارمن جرګه ده او زمونږ دا پوره پوره امید دي چې دا قبایل زما د خپل د قبایلو پر روایت باندې پوره پوره خبر او دویما خبره دا چې کوم دوا قوتونه دي چې هغه حکومت طالب دي د کې شک نشته په دې کې د 15 کاله سلور کاله په تسلسل سره ناراضگی راغلې ده او د دې جنگ په نتیجه کې پاکستان ټول غیر محفوظ شوی دی. ولی د دوی په منځ کې څه لږ غلط فهمیانی دي، نو دا غلط فهمیانی به زمونږ د امید دی چې دا قبایل په احسنه طریقه سره وباسي.
په دې موخه آل پارټیز کانفرنس کې ګډون کوونکي د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا او مشال ریډیو ته د دې کانفرنس په اړه وویل.
وی هم دا او کی چې وی مونږ به د دې دا چې نن دا اجلاس د فیصلې دی دا به مخ پر وړاندې مزه بیا به کیږي. مخکینه هغه کې دا و چې صرف خبرې وشوې قراردادونه وشو په هغې باندې عمل وشو، لکه چې حکومتي کوم پارټۍ وې حکومتي وې حکومت هغوی خپل هغه کردار ادا نه کړه چې کوم کردار هغوی دا ادا کړ.
د ذکر وړ ده چې د ډاکټر عبدالقدیر خان، نواز شریف، منور حسن، چودھری شجاد حسین سربیرا، یو شمیر د سیاسی او مذهبی ګوندونو مشران دې کانفرنس کې ګډون لري. پاکستان تحریک انصاف په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پیښور پریس کلب کې نن خبریالانو، د مدني ټولنې استادو، د ځینو سیاسي ګوندونو غړو، د شمالي وزیرستان د خبریال ملک ممتاز د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. خبریالانو وویل د پاکستان حکومت د دوی د ملګرو د وژنې د پیښو په پلټنو او هم یې په لمنځه وړلو کې پر وخت او سنجیده کوششونه نه کوي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث هم د خبریالانو دغه احتجاجي غونډې ته ورغلی و او موږ ته دغه یو رپورټ رالېږلی دی.
دا آوازونه په پیښور پریس کلب کې د شمالي وزیرستان د یو مشر خبریال ملک ممتاز په اړه د ترسره شوی احتجاج دي، کوم کې چې پیښور پریس کلب، خیبر یونین، قبایلي خبریالانو، د مدني ټولنو استادو او بعضي سیاسي مشرانو ګډون وکړو او د ملک ممتاز وژنه یې په کلکه وغندله او د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د خبریالانو وجون کې دي ونیسي او سزا دي ورله ورکړي. د دې احتجاج پر مهال په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې صدر ارشد عزیز ملک مشال ریډیو ته وویل چې وار په وار د دوی د احتجاجونو باوجود نه حکومت او نه عدلیه د خبریالانو ستونزو ته پام راګرځوي.
هر وخت چې کله زمونږ جو ملګری شهید شي، مونږ احتجاج کوو او یو دوه ورځې احتجاج هغه نه پس ختم شي، نه حکومت هغه اکشن علی او نه چې کم دی زمونږ د عدلیه چې کم دی هغه اکشن علی. زه خدای هم چې دا هغه قوتونو ته او دا چې کم خلک دی چې کارونه کوي ای ته پکا سوچو کی میډیا خو د هغې سره فرق نه دی. مونږ خدای غواړو چې امن راشي دې علاقه کې، دا هر سړی چې خوشحالي راشي دلته ملک.
د خیبر قبایلی سیمې د لنډی کوتل پریس کلب صدر احمد نبی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې نه پوهیږي چې خبریالان څوک وجني او ولې وجني.
زمونږ یو درزن نه زیات صحافیان ملګری چې هغه شهید کړی شوی دي. زمونږ ملګری یا زمونږ صحافیان ورونه قتل کیږي، وژل کیږي. یو طرف ته حکومت هم دغه غندنه کوي، بل طرف ته طالبان هم هغه غندنه کوي. مونږ ته دا پته نه لګي چې اخر زمونږ وجني ولې او دا څوک هم وجني.
دا یادونه ولده چې د شمالي وزیرستان د میرامشاه پریس کلب نوې ټاکل شوی صدر ملک ممتاز د چهارشنبه په ورځ په میرامشاه کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې وژل شوی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو تیره ورځ د دغه سیمې پر یو خبریال ملک ممتاز ډزې وکړې و هغه وواژه. د میرانشاه پریس کلب خبریالان وایي نوموړی پرون د پریس کلب نه د یوې فاتحې لپاره پر لار روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ. د ملک ممتاز په وژنه د قبایلي سیمې خبریالانو د شپږو ورځو ویر اعلان کړی دی. د نوموړي د صحافتي کردار او د هغه په وژنه د قبایلي خبریالانو غبرګون په دې یو رپورټ کې وو.
ملک ممتاز د تیرو اتلسو کلونو نه د صحافت شعبې سره وابسته و او موجوده د پاکستان جیو او خیبر ټلویزیون، دی نیوز او جنگ ورځپاڼې سره کار کولو. نوموړی د میرانشاه پریس کلب نوی صدر یا مشر ټاکل شوی و او نن غرمې یولس بجې په میرانشاه تحصیل کې د سوګند پورته کولو دستوره هم کېدونکې وه. د شمالی وزیرستان ټرایبل یونین اف جرنلسټ مقامی یونټ صدر نور بیرام مشال ریډیو ته وویل ملک ممتاز وژنه د سیمې صحافت د پاره لوی نقصان دی او ځای خبریالانو د شپږ ورځو ویر اعلان کړی دی.
دای په ګاډي شروون وو نه معلومه کسونه طرف نه دای اوویشتل شو چې دای په غې ټیم شه په شهادت ورسدلو دای شهید کړی شوی دا ملک ممتاز د شمالي وزیرستان د میش سینیئر صحافی وو چونکه نن د خلبرداري تقریبا د ټرایبرونی اف جرنالیسټ هو دای بدقسمتۍ سره ټارګټ شولو او د دا په واجه سره د میش د صحافت داسې نقصان وشولو چې اه عضله ډېره مشکله ده ناممکنه ده د دا هیڅ ګنا نه وو سوا د دې نه چې دای صحافیو صرف عوامي اوازې پورته کولو د عوامي خیال به ستلو.
د قبایلي خبریالانو ټولنې نوې ټاکل شوی جنرال سیکرټر محبوب خان افریدی وایي ټول خبریالان د ملک ممتاز په وژنه ویرجن دي او کورنۍ سره باید د قبایلي خبریالانو ټولنې لاړخه هر ممکنه مرستې کیږي.
زمونږ د ټرایبل اف جرنالیسټ کیبینیټ سره د نور سینیئر ملګرو په اسلام آباد کې د وفاقي وزیر انفارمیشن خیر زمان سره زمونږ ملاقات و او هغې کې هم زمونږ دغه خبره مینځته راغله چې زمونږ د ټرایبل یونین اف جرنالیسټ ممبر ملک ممتاز چې کوم شهید شوی دی هغې سره سره مونږ د وفاقي حکومت نه د دې د کورنۍ سره د مرستو کولو مطالبه وکړه او مونږ هم د ټرایبل یونین اف جرنالیسټ په دې لپاره د هغې کورنۍ سره د تعاون کولو او نور هلو ځلو لپاره مونږ خپل ټول قبایلي صحافیان چې کوم دي هغه به باقاعده خپل عمل تیاروي. نو مونږ دې حوالې سره په اسلام آباد کې هم یو احتجاج وکړو.
ملک ممتاز خواوشا 50 کاله عمر کې د فانی دنیا نه په داسې حال کې کوچو کو چې د صحافت په میدان کې یو فعال کردار لوبولو او د سیمې ورځنی ریپورټونه به یې کول. نوموړی د لسم ټولګي پورې زده کړې د میرانشاه های سکول نه او سور لسم ټولګي ډیګري د میرانشاه ډیګري کالج نه اخستې وه. ملک ممتاز خپل شاته دوه بچي یوه لور او یوه تور سرې پرېښوده. د نوموړي د وژنې پړه تر اوسه کوم چا په غاړه نه دی اخیستې. تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان رسنیو ته ویلي چې ملک ممتاز کورنۍ سره په دې غم کې پوره شریک دي او طالبانو ته د ملک ممتاز نه هیڅ شکایت نه و او د ده په وینا ملک ممتاز همیشه د قبایلیانو آواز پورته کړی دی. دا یادونه ده چې په تیره لسیزه کې په قبایلي سیمو کې سورلس خبریالان د نصرګنده قوتونو لخوا وژل شوي دي چې په کې درې خبریالان د شمالي وزیرستان ایجنسی شامل دي. د نوړاندې د شمالي وزیرستان خبریال حیات الله په کال 2006 کې د نصرګنده وسلوالو لخوا اغوا نه پس په ډزو وژل شوی و.
د قبایلی خبریال ملک ممتاز د وژنې او په اړه د سیمې د خبریالانو غبرګون اوریدونکو تاسو واورید. او په عین حال کې د بی پولي خبریالانو نړیوال سازمان وایي دوی په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې په اړه له حکومتي پلټنو مطمئنه نه دي او غوښتنه کړې چې په دغه ملک کې د خبریالانو ته ډاډمن امنیت ورکړل شي. د ایشیا لپاره دغه سازمان مشر بنجامین اسماعیل له مشال ریډیو سره دا څرګندونه د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د خبریال ملک ممتاز د وژنو په غبرګون کې وکړې. پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن هم ادا کړی چې دغه ملک امنیتی ادارې د خبریالانو په لادرکه کولو او شکنجه کولو کې لاس لري. د مشال ریډیو همکار ګلیاس په دې اړه دا رپورټ لري.
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د تیر چهارشنبې په ورځ یو بل قبایلی صحافي ملک ممتاز نامعلومه وسلوالو وژلو. په قبایلی سیمو کې د وژل شوو خبریالانو شمېره 43 ته رسیدلې ده. پاکستان او بیا په ځانګړي توګه قبایلی سیمې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای ګرځېدلې دي. په دې وروستو څو کلونو کې قبایلی خبریالان امیر نواب، الله نور وزیر، حیات الله، نور حکیم خان، محمد ابراهیم، عظمت علی بنگش، عبدالوهاب، پرویز خان، نصر الله اپریدی، مکرم خان عاطف او ملک ممتاز وژل شوی. د بی پولی خبریالانو سازمان یو مشر بنجامین اسماعیل له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پر لپسې درې کلونو راهیسې په پاکستان کې په خبریالانو خونړی بریدونه شوي او په نړۍ کې صحافت لپاره تر ټولو خطرناک ځای ګرځول شوی دی. د خبریالانو د وژنو په لټ کې د پلټونو په اړه د پښتنې په جواب کې بنجامین اسماعیل وایي
موږ بالکل د پلټرو نه مطمئن نه یو. په پاکستان کې د شواهدو د نشوالي له کبله مجرمان خوشي کیږي. په دې لړ کې مو د ملګرو ملتونو یونیسکو ادارې په مرسته څو کانفرنسونه جوړ کړي وو چې په دې خبره غور وکړو چې ولې په پاکستان کې د خبریالانو د وژنو پلټنې په سم ډول نه کیږي او په دې لړ کې تجویزونه هم ورکړل شوي دي، خو تر اوسه پورې د حکومت لخوا د خبریالانو تحفظ لپاره هیڅ څه نه دي شوي.
To say nothing has been done to protect the journalists.
دا بنجامین مومن اسماعیل په خبره په قبایلی سیمه او په بلوچستان کې غیر ریاستی عناصر هم خبر اعلان زوروي. دا پاکستان د بشری حقوقو ادارې هم دا خبره کوي چې قبایلی سیمه د خبر اعلان او د بشری حقوقو ادارو کارکونکو لپاره خطرناک ځای ګرځېدلې دی. دا پاکستان د بشری حقوقو ادارې مشر زهرا یوسف له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل خبر اعلان له ډیرو غاښونو سره مخامخ دي.
ان کو دو طرف سے تھریٹس آتی ہیں، ایک طرف سے تو ملٹنٹس ہیں اور دوسری طرف سے سیکیورٹی ادارے ہیں.
دوی تل دو خواو گواشن کیجی، لمړی د اورپا کو او دوهم د امنیتی ادارو لخوا. که څه هم امنیتی ادارې خبریالان نه وژني، خو پرې فشار ډېر زیات راوړي. دا د اندېښنې وړ خبره ده. اوس یوه بله لویه خطره د غیر ریاستي عناصرو لخوا هم مخې ته راځي. بلخوا د وژنو وروستی جوړ شوی کمیشن نه خو په ازادي سره کار کولای شي او نه یې وړاندیزونه منل کیږي.
آزادی سے اپنی کاروائی نہیں کرتے ہیں، ریکمنڈیشن آتے ہیں وہ بھی اس پر عمل نہیں ہوتا ہے.
حکومتی چارواکی دا خبر ردوی چی امنیتی ادارے پر خبر اعلان فشار روڑی. پاپی خبر کے دا فاٹا سیکرٹریٹ ویان فضل اللہ لمشال ریڈیوسر پر خبر کی ویل دا ترہگرائی لڑائی ٹول زپلی دی.
اللہ سنہ دا آغا زمونگا دا امنیتی ادارے اگئی ہم لگیا دی خپل اگئی خپل غریبان دا دے مسئلے شکار دی. تاسو وګورئ نو په یو ګڼ شمېر تعداد کې زمونږ د پاک فوج دنیا ځوانان شهیدان شو، هغه کې افسران هم شامل دي. زمونږ د پولیټیکل انتظامیه د لیویز د خاصدار چې کوم فورس ته د هغه هم یو ګڼ شمېر تعداد د دې دهشتګردۍ ښکار شوی دی. نو هغه غریبان پوره پوره کوشش ته چې هغه د امنیت قائم کړي او خلکو د تحفظ ورکړي.
په قبایلی سیمو کې د خراب امنیتي وضعیت کبله تر 80% پورې خبري اعلان له خپل سیمو څخه کړي کړي، خو هلته هم دوی محفوظ ندی. په پیښور کې د خبریالانو سازمان یو غړی او کارپو عقیل یوسفزی وای دا د افسوس خبره ده چې د قبایلی خبریالانو تپوس والا څوک نشته.
میډیا دپاره او د پالیټکس دپاره چې نوګو ایریا ده بنیادی طور نه هلته د ایلیمنټس دي چې هغه په دې خبر باندې یقین لري چې اوپاټا کې نه سیاسي سرگرمیان په کار دي او نه چې اوپاټا کې په سرگرمیان کې څه کیږي د هغې رپورټنګ په کار یا په هغې باندې انالیسس په کار دی. همدغه نتیجه ده چې مصیب دا چې د ساتیانو د مړو شمېره لکه د سیاسي لیډرانو یا د قبایلي ملکانو زیاته ده.
د خبریالانو نړیوالو سازمانونو او د بشري حقوقو ادارو په پاکستان حکومت زور راوړي چې د صحافیانو تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا کاربوهن دا هم تجویز کوي چې رسنۍ هم د خپل کارکوونکو ته په سم ډول روزنه ورکړي او تحفظ یې وکړي چې د داسې قسمه پیښو مخنیوي وشي.
په پاکستان کې خبریالانو ته د ورپېښو امنیتي ستونزو په اړه مو د ګل ایاز رپورت واورېدو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله هوټ ښکار کړی چې د جنوبی وزیرستان د خلکو د ستونزو حلولو لپاره به جدي اقدام وکړي. نوموړي نن د پیښور په خپل حکومتي کور کې د یادې سیمې له یوې نماینده جرګې سره ولیدل چې په اړه یې تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې اورو.
د پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلي دي چې د سولي وزیرستان قبایلیون ته به هغه ټول سهولتونه ورکول شي چې د کومې له مخې د دوی ژوند خوشحال په درنښت او عزت سره تېرېږي. گورنر دا څرګندونه د پنځم په ورځ د پېښور په گورنر کور کښې هغه وخت وکړله چې کله دوی د سولي وزیرستان مسعود قبایلیانو یوې څلوېښتنیزه جرګې سره خبرې اترې کولې.
مسئلے کمی زمون دے دے دا حل کی دو دیا بتا پدے دے حل کو چی کمی دا رستو حل کی دو دی اغب ہم دل دزکون دا خیر اثر انشاءاللہ او زدہ غارما چی دا وزیرستان دا دے خلق و سوالی دا نیشی دا کمی دا چارے دا بکل کی آیا مسود و صدا والی نیشی دا صرف دا جواب دا دے انتظامیان دا غنہ پارا.
گورنر په موکې موجود د فاټا سیکرټریټ افسرون او د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ته د قبایلیانو ځنې نور مشکلات سمدستي سمولو حکم ورکړل. دوی دا هم زیاته کړه چې د جنګ په وجه د مسعود قبایلیانو څومره کورونه ړنګ شوي دي هغه ته به د بینکونو په وساطت نغد امداد ورکولی شي. د قبایلیانو په غوښتنه گورنر د هغوی قیدیانو خوشي کولو حکم هم ورکړل چې کوم هم د ګومل زامنا د تشتولیو کسانو په وجه د شریکې او سیمه ییزې ذمهورۍ لاندې په جیلونو کښې بندیون دي. دوی دا زیری هم ورکړ چې د رزمک په کیډیټ کالج کښې به د سویلي وزیرستان طالب علمون ته 15 زاید او مخصوص نشستونه ورکیږي او د راتلونکې میاشتې تر 15 شپږمې نیټې پورې به د لدسام کالجونو نه بې ځایه طالب علمانو دپاره په ټانګ کښې د عمارت بندوبست وشي. په جرګه کښې دا فیصله هم وشوه چې د رجسټر قبایلیانو تصدیق به د نادرنه په درې هفتې کښې دننه ننه کیږي. په جرګه کښې شامل ځینې قبایلیون د ګورنر سره د ملاقات په حوالې مشال ریډیو ته هم وژغېدل. سینیټر محمد صالح شاه وویل
ګورنر صاحب چې کومې مسلې از خود میږ ته بیان کړلې چې هغه میږ کومې لیکلې ویلې هم ترتیب ورکړی او پانه د ډېرې بیان کړې او په ډېر وضاحت سره بیان کړی او په داسې انداز یې بیان کړی لکه د ګورنر اوریجینل ماسی د مو د مسلې د پرزي پرزي نه دی خبر وي. نو میږ پابندې د ډېره شکریا ادا کوي.
مخشدي وفاقي وزیر عبدالقیوم زیاته کړه
میږ کېما د ګورنر سره جرګه وکړله میږ ته پیرا پیرا دا امید دی چې کوم مطالبات وي هغه شته 90% خو لیانن دا حل کړله او دا نور هم غونډ حل کیږي.
مخشینی چیف انجینیر عبدالرحیم برکی ویایي
جرګې کمپلیټ ډیټیل نه دی خبر و چې څه څه ریزرویشنز دي سم پوینټس دي هغه د پیرا په ډیټیل بیان کړل کافی سیټسفیکشن مشته ملاو دی.
د مسعود ژڼیو تنظیم صدر شرپاو مسعود په دا رنګ ژغېږي
د میږ نقصانات ازال او انشاءالله په میاشت ننه وشي او میږ دا هم امید تماسوتي چې مزید انشاءالله په میاشت په دوه شی ننه دی د فدرل ګورنمنټ سره رابطې کو دا غریب عوامو انشاءالله خپل وطن ته علاقه ته واپس درېمي.
یاده دې وي چې ګورنر دا جرګه هله بالله چې کله مسعود ژڼیو د خپلو غوښتنو دپاره د اسلام آباد انټرنیشنل پریس کلب مخته پلتۍ وهلې په احتجاج لګیا وو او بیا د ګورنر انجینیر شوکت الله په ورتګ او یقیندانی دوی دا احتجاج ختم او د 15 په ورځې د پېښور په ګورنر کور کښې د ګورنر سره جرګه او مذاکرات وکړل.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د دې هیواد په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو له مشر څخه غوښتي چې زر تر زره دې ورته د نگران وزیر اعظم لپاره نمونه تجویز کړي چې حکومت د دغې څوکۍ لپاره د یوه وړ تن د انتخابولو کار سرته ورسوي. په دغه اړه نور له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پانی تر مخه چې تیره ورځ وزیر اعظم راجا پرویز اشرف چودھری نثار علی خان ته خط لیږلی دی چې که مسلم لیگ نون د لنډمهاله وزیر اعظم لپاره حکومت ته نومونه د اسمبلیانو د تحلیل کېدو نه مخکې ور نه کړه نو هغه به د آئین آرټیکل 224 تر لاندې د نگران وزیر اعظم لپاره دا سلسله مخکې بیایي. د نگران وزیر اعظم په هکله کله چې مشال ریډیو د مسلم لیگ نون مرکزی بیان صدیق الفاروق نه وپوښتل نو هغه وویل چې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف خط د اپوزیشن ډلې مشر چودھری نثار ته رسیدلی دی او په دې سلسله کې سلام مشوره هم روانه ده. خو مسلم لیگ نون غواړي چې نگران وزیر اعظم د غیر جانبداره وي او د نگران وزیر اعظم په اړه به اعلان چودھری نثار خپله کوي.
زمون کوشش دی چې داسې یو دیانتدار، امانتدار، غیر جانبدار او غیر متنازیتن نگران وزیر اعظم جوړ شي چې څوک پرې ګوته اوچته نه کړي او هغه د الیکشن کمیشن سره یو ځای پاکې او صفا ټول ټاکنې وکړي،
عام انتخابات کرا دے.
د سیاسی چارو کارپوه خادم حسین وای چې هغه ګڼي چې په سیاسی قیادت کې دومره سنجیدګي او پختګي راغلی ده چې په نومونو اتفاق کول به ورته لویه مسله نه وي.
د هغې ثبوتونه موږ سره دا موجود دي لکه څنګه چې اتفاق وکړو په 13 ترمیم او څنګه چې اتفاق وکړو په چیف الیکشن کمیشنر او د الیکشن کمیشن په مختلفو یا په نورو حوالو څنګه چې د کنسنسس یا د اتفاق جوړولو عمل سیاسی توګه باندې پارلیمان مخکې بوتله نو دې نه دا امید دی چې په دې به اختلاف نه راځي. که اختلاف راشي نو بیا نورې داسې لارې ګودرې به هر حال موجود دي چې په هغه بنیاد لږ وخت پکې لګېدای شي. خو دا ښه خبره ده چې د وخت نه مخکې دا صورتحال مخې ته راشي.
د ذکر وړ ده چې موجوده حکومت د روانې میاشتې په منځ کې خپله آئینی موده پوره کوونکې ده. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
اوریدونکو درنګ شیبیلا د مازیګر 15:30 کیدونکې دي ل مجید نجیب عامر با د خبرونو لنډیز فور.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د جمعیت علما اسلام د ګوند لخوا راغوښتل شوی ټولګوندیز کانفرنس روان دی. نوموړی ګوند دا دریځ لري چې ترهګرې مسله دی باید د خبرو اترو د لارې هواره شي. نن د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په پیښور کې خبریالانو د خبریال ملک ممتاز د وژنې خلاف مظاهره وکړه. نوموړی تیره ورځ د شمالي وزیرستان په چشمه پل سیمه کې ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل و. تیر ماښام د پیښور او تورخم ترمنځ په لاره د سورلیو او فلاینګ کوچ په چارباغ سیمه کې یوې ژورې کندې ته لوېدلې چې په ترڅ کې 15 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی د پاکستان صدر آصف علي زرداری ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2.5 بلیون ډالرو برابر د ګیس پایپ لاین پروژه د مخالفت باوجود باید پرمخ لاړه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا له هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د مولا نظیر وسله والا ډله یې په تور لیست کې شامله کړې. د کورنیو چارو وزارت وایي دا د دوی غوښتنه هم ده هغه ډلې چې په دواړو خواوو کې تروریستي فعالیت کوي په تور لیست کې شامل شي. په بنگلادیش کې عدالت د ستر اسلامي ګوند یو مشر دلاور حسین سعیدی ته د مرګ سزا ورولې ده. پر نوموړي تور دی چې په 1901 کال کې د پاکستان سره د خپلواکۍ د جنگ پر مهال په جنگي جرمونو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د پنځشنبه په ورځ د شام د اپوزیسیون ډلو د یو مشر معاز الخطیب سره کتلې دي. دا کتنه په روم کې د شام د ملګرو په نوم د جوړیدونکو غونډې نه وړاندې ترسره شوې ده. د دواړو مشرانو ترمنځ د لومړنۍ ملاقات دی او پاپ بینډکس پاره سمجمنه کړې چې د هغه کس بغیر مشروط اطاعت کوي څوک چې تر د وروسته د نړۍ د 1.2 بلیون کې توله کې سویانو مشري په غاړه اخلي. پنځشنبه یا زیارت د پاپ په حیث د نوموړي د کار وروستۍ ورځ ده.
د خبرونو لنډیز مول نجیب عامر واورید. اوس د پاکستان د نننیو ورځپاڼو د اداریو غټکی له سراج زهیر اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پوځي سر لخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی په هغه بیان لیکلی چې پوځ غواړي چې ملک پاکي او صافي ټولټاکنې وشي. دې لړکی مشرق ورځپاڼه وایي چې همدا بیان څو ورځې وړاندې د پوځ ویان هم ورکړی وو. خو د پوځي مشر لخوا د دغه بیان پخلی سره دا خبره نور هم باور ته ورسېده چې جمهوریت مخ په وړاندې روان شوی دی. ادارې زیاتوي چې ټول نړۍ کې آئینی ادارې د حکومتونو تابع وي او هر اداره په خپل خپل دایره کې کار کوي. خو بدمرغی دار چې په پاکستان کې بعضی ادارې او بعضی خلک د غیر آئینی اقداماتو د لارې د جمهوریت جړلې پرې کړې دي او بعضی سیاستدانان هم دغه کار کوي. ادارې اخر کې وایي چې موجوده حکومت کې د پوه سره سره عدلیه او نور ادارو هم د جمهوریت د ودی او استحکام ژمنه کړې ده. نو باید چې سیاسي او جمهوری قوتونه هم د دې موقع نه ګټه پورته کړي چې وسره د ولس د خوښي حکومت جوړ شي. آج ورځ په خپل ادارې کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د خلیلي کې چې د نگران حکومت لپاره دوی د اکرم خان دورانی سره سلا مشوره کړې ده او دغه رنگ به د سلاګانو او مشورو دا سلسله روانه وي. ادارې وړاندې وایي چې امیر حیدر خان هوتی په خپل دورې حکومت کې چې څنګه مشوروالي وکړه او خپل ټیم یې ځان سره لاسنیولې بوتلو نو د عوامي نېشنل پارټۍ د پاره د راتلونکي ټول ټاکنو لار هواره کړه او د دې اندازه د پارټۍ د ټکټونو لپاره د راغلو درخواستونو نه په خشن لګي چې پکې ګڼ شمېر خلکو درخواستونه جمع کړي دي. ادارې زیاتوي چې د پارټۍ د کړنلارې مطابق به هغه کسانو ته ټیکټ ورکول کیږي چې قابل وي د کارکونانو سره رابطه غوره وي او نور کارکردګي هم خوي. د ادارې په وینا چې د هغه چاندې چې لدی په وجبه یو خډله مخې ته راشي. ادارې اخرې کې لیکي چې زموږ رائے دار چې نه یوازې عوامي نېشنل پارټۍ بلکې ټول سیاسي ګوندونو لا د پارټۍ د نن انتخاباتو لپاره نظم او ضبط سخت کول پکار دي او کچري د ټیکټ ورکول په وخت ځینې سخت فیصله هم وکړي شي نو خبوي ځکه چې د ښه او روڼ مستقبل لپاره دا ډیر ضروری دی. نو داسې با په دې ملک کې یو ښه جمهوری حکومت په وجود کې راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی افغانستان کې د یو لسو کلونو راهیسې روان جنگ دا خبره څرګنده کړه چې د دې هیواد د شخړې پوځي حل نشته. په داسې حال کې چې د هیواد کې د بهرني ځواکونو مشري نوي کمانډر ته وسپارل شوه، وخت را رسېدلی دی چې افغانانو ته سیاسي او اقتصادي واک انتقال کړی شي او امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستانه شي. مجله زیاتوي چې امریکا او ناتو په افغانستان کې د اهل او په لویه پیمانه د افغان پوز جوړولو ته هم ډیره توجه ورکړي، خو غیر پوزي پروګرامونو ته سمه پاملرنه نه ده شوې. د مثال په توګه د بیلابیلو مخالفو ډلو ترمنځ پخلاینه او د قانون واکمنی قوي کولو ته ډیره لږه وده ورکړې شوې ده. د مجلې د وینا تر مخه غربي سرمایه کارانو بیا په ټولنیزو حالو ځلو په خاص توګه د تعلیم او صحت په چارو کې د پاموړ کامیابی ترلاسه کړې ده او د انتقالي دورې په اخیرو پړاوونو کې غیر پوزي چارو ته لا نور د پاملرنې ضرورت دی. په دې کې آزاد او شفاف انتخابات، درغلي او بډې رشوتونه ختمول او د ښځو د حقونو حفاظت کول شامل دي. مجله وایي د افغانستان په حواله یو زده کړه دادا چې د بیا رغونې کارونو کې د ارزی کار پر ځای مستقل او اوږدمهاله منصوبو ته ډیر پام وکړي شي، ځکه چې په عراق کې امریکایي تګلارې جوړونکو لنډمهاله نتیجې په پام کې ونیولې او دا راز هغه پرمختګ چې عراقي ولسته یې تر ډیره وخته ګټه رسولې شوه د پامه وغورځول شوې. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی سره کومې معاملې تر رسیدل د ایټمی پروګرام په اړه خبره نه ده، بلکې د هغه سیاسي حیثیت جایز منل او د ایرانی رژیم د بقا مسله ده. د ورسپانې په وینا په 1999 کال کې چې خامنائی په واک کې راغی، د هغه وخت راهیسې نوموړي د غربي نړۍ سره د ایران د تعلقاتو غندنه کړې او دا راځي د غربي هیوادونو سره کینه او بغض ساتلې ده، او که د هیواد ځنې اصلاحي سوچ لرونکو خلکو د دیش خړې د هوارولو هڅه کړې، نو خامنائی هغوی د انقلاب په ناکامه کولو تورن کړی دی. ورسپانه لیکي د اوباما انتظامیه لپاره د ایټمی حیثیت سره د ایران قبلول یوازنۍ ستونزه نه ده، بلکې دا هم یو لویه مسله ده چې په ایرانی رژیم کې د آیت الله خامنائی د سخت دریزه واکمنۍ د شخړې سهل ولټوي، کوم چې د امریکایي اقتصادي او سیاسي بندیزونو له وجې لا نور مضبوطیږي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د قزاقستان په الماتی ښار کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د استازو ترمنځ دورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې. د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په دې خبرو کې نړیوالو تهران ته د یورانیم د غنی کولو د لاس اخیستنې په بدل کې یو لړ وړاندیزونه وکړل. تر غونډې وروسته ایرانی لوري خوښي څرګنده کړه او نړیوالو هیله وښوده چې ایران به د دوی وړاندیزونه ومني. په دغه نور تفصیل احمد شیبر اورو.
د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه په الماتی کې دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې او ایران د خبرو ته محتاطانه خوشبيني څرګنده کړه. په دې غونډه کې دواړو لوریو ومنله چې راتلونکي میاشت د متخصصانو په کچه په استانبول کې غونډه وکړي او په هغې پسې به بیا په اپریل کې په قزاقستان کې بیا په لوړه سطح خبرې کیږي. د الماتی د غونډې په اړه د ایران استازي سید جلیلی وویل چې دا خبرې ګټورې وي او هیله ده چې په راتلونکي کې نور مثبت ګامونه واخیستل شي. د الماتی غونډه اته میاشتې وروسته تر دې وشوه چې ورته خبرې په ماسکو کې بے نتیجې پای ته رسیدلې وي. د الماتی په غونډه کې نړیوالو ځواکمنو هیوادو پر ایران د بندیزونو د نرمېدو سربیره یو لړ نور هڅونکي وړاندیزونه وکړل څو تهران د یورانیم لغنی کېدو لاس واخلي. د ملګرو ملتو د بهرنۍ تګلارې مشر کاترین اشتن تر غونډې وروسته خبریالانو ته په خبرو کې ایران وهڅاوه چې د نړیوالو پر وړاندې سم غور وکړي څو د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد پیدا شي.
I hope that the Iranian side are looking positively on the proposals that we've
put forward. چې د ایران لورایز موږ وړاندیزونه ته په مثبت نظر وګوري، ځکه موږ په ډېر دقت ډېر زیات کار وکړ. په ګډه مو د ملګرو ملتو امنیت شورا په استازیتوب منظم ډول هڅه کوله چې د دغه بهیر ښکاره نتیجه ترلاسه کړي. نو وړاندیزونه مو د دې لپاره کړی دي چې اعتماد پیدا شي او وتوانیږو چې وړاندې قدم واخلو.
د الماتی د غونډې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګری باکوف څرګنده کړه که چیرته ایران تر 40% ډیر یورانیم غنی نه کړي او د فردو په اټومي بټۍ کې فعالیتونه بند کړي، نو نړیوال بندیزونه به پر تهران نرم شي. خو د ایران استازي سید جلیلی وویل چې ایران دې ته چمتو دی چې یورانیم تر 40% ډیر غنی نکړي، خو دا رد کړ چې د فردو د یورانیم د غنی کولو بټۍ وتړي. د جلیلی په وینا د فردو اټومي بټۍ یو مخته ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له اصولو سره سم فعالیت کوي، نو هیڅ دلیل دې ته نشته چې دا بټۍ وتړو. بلورته په ویانا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی وویل چې د هیله مندې چې له نړیوالو سره به یو توافق ته ورسیش.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو د اټلانټیک نومې یوې امریکایي مجلې یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي په پاکستان کې د شیعه هزارګانو لپاره ژوند کول ګران شوي دي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې دغه هیواد پوځ ولې د هزارګانو د وژونکو ډلې لشکر جنگوي پر ضد کوټلې اقدام نه کوي. د مقالې غټکی له دې لنډې دمې ورسته. دی اټلانټیک نومې مجلې خپلې ولیکنه په بلوچستان کې د شیعه هزارګانو د پرله پسې پنخه کېدلو مسلې ته ځانګړې کړې ده. په مقاله کې راغلی په پاکستان کې د میشتو هزارګانو لپاره چې یو ګڼ شمېر یې دغه هیواد ته له افغانستانه کډه شوي دي له کوره د باندې وتل له ویرې ډک یو عمل جوړ شوی دی. شیعه هزارګان خپل ماشومان سکولونو ته نشي لیږلی او هڅې کوي په دې پوه کړي چې خلک ولې د دوی د کام د وګړو د مرګ تږي شوي دي. د مقالې په لیکنه هزارګان باوري دي چې د پاکستان حکومت د دوی د امنیت په خوندي کولو کې هیڅ دلچسپي نه لري او ځینې خو یې بیا دومره ویرې اغېستی دي چې ګمان کوي د دوی پر ضد د کېدونکو خونړۍ او بریدونو تر شا د دې هیواد د امنیتي ادارو لاس دی. په مقاله کې په کوټه کې د 14 فبروري د بمی برید یادونه شوې چې وایي 15 خلک چې تقریبا ټول یې هزاره شیعه مسلک کسان ول ووژل. مقاله زیاتوي لدغه یو میاشت مخکې دې ته په ورته او پیښه کې 96 هزارګان وژل شوي ول. مقاله کاږي هغه ډله چې د دغو بریدونو پړی پر غاړه غستې د لشکرې جنگوي په نوم یادېږي. د لسونی مسلک سره د تړاو لرونکو سختدریزو کسانو یو ټولګی دی چې یوازینې هدف یې د پاکستان خاوره له شیعهګانو پاکول دي. د دې ډلې وسلوالو په پیل کې د عام وګړو پر تختولو لاس پورې کړ، بیا به یې په لویو لارو روان بسونه درول، شیعه مسافر به ترې ښکته کول او وژل به یې. او دا مهال یې د پاکستان په شیعه میشته سیمو کې درنو بمی چاودنو کولو ته مخه کړې ده. په مقاله کې له ورکل شو شمیرو سره سم له 1999 کال را پدې خوا د شیعهګانو پر ضد شو بریدونو کې شاوخوا 1500 خلک وژل شوي دي. دغه راز د روان کال د دغه رقم بریدونو د قربانیانو شمیر له 200 تنو څخه زیات خودل شوی دی. په مقاله کې ویل شوي هزارګانو پر دوی د کېدونکو ظلمونو پر ضد احتجاجونه او ورته د ټول وژنې نوم ورکول پیل کړی دي. مقاله د غراز زیاتوی د پاکستان حکومت چې د هزاره شیعهګانو د وجنو د مخنیوي لپاره تر اوسه کوم ګامونه پورته کړی دي د دوی د تسلۍ وړ نه دي ګرځېدلي. هزارګانو د کوټه خار پاکستانی پوسټ د حواله کول غوښتنه وکړه، خو پوسټ په دی ویلو سره چې د صوبې د امن او امان په داخلي مسلو کې نشي را دنګلې ور باندې غوږ و نه ګرځاو. دا چې د پاکستان پوځ د لشکر جنگوي پر ضد ځکه کاروای نه کوي چې ویریږي ترې او یادا چې سیاسي مصلحتونه یې دغسې کولو ته نه پرېږدي، دا هغه پوښتنې دي چې د مقالې په لیکنه لا هم بې ځوابه پاتې دي. اوریدونکو د کوټې شیعه هزارګانو د پاکستان پر حکومت دوی ته د امنیت نه ورکولو په لړ کې تر یو شمېر نیوکو وروسته اوس غږ کړی چې د سنی سختدریزو پر ضد به خپله دفاعي وسلواله ډله جوړوي. د دوی په وینا د بلوچستان له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې دغه وسلوالې ډلې ته اجازه ورکړي چې له ځایي پولیسو سره یو ځای کار وکړي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په دې اړه یو رپورټ لیکلی چې غټکی احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د بلوچستان په کوټه ښار کې پر شیعه هزارګانو تر یو شمېر وسلوالو بریدونو وروسته اوس دغه وړوکی ډلې ژغ کړی چې د سنی سختدریزو په ضد به د خپل امنیت ساتلو لپاره وسلواله ډله جوړوي. د دوی په وینا حکومت د دوی په ساتنه کې پات راغلی او د تیر یو نیم کال راهیسې د وسلوالو په بریدونو کې 400 شیعه هزارګان وژل شوي دي. د دې وژنو نیمایي یوازې د روان کال په لومړیو دوه میاشتو کې رامنځته شوې ده. د شیعهګانو مشران تور لګوي چې د پاکستان د امنیتي ادارو د سستۍ له کبله په کوټه کې پر دوی تشدد او بریدونه زیات شوي دي. دوی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د بلوچستان له صوبایي حکومت یې غوښتنه کړې چې د دوی وسلوالې ډلې ته اجازه ورکړي تر څو له ځایي پولیسو سره یو ځای کار وکړي او خپل امنیت په خپل ونیسي. د سرها په نامه یو هزاره میرمن وایي د دې حالت ذمہوار حکومت دی ځکه چې هر ورځ زموږ سره دا ډول پیښ کیږي خو د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه دي سوي. یو بل شیعه مشر علامه محمد جمعه اسدی وایي دوی خپل ځان نسی پټولای ځکه له چهرې پیژندل کیږي او وضع یې ورځ په ورځ خرابیږي. د نوموړي سکول د جنوري د 10 نیټې د بمی چاودنې له هغه ځایه یوازې 2 ودانۍ لرې دي چې تر 100 زیات کسان پکې وژل شول. دی وایي یېرېدلو زده کوونکو په کوڅو کې منډې شروع کړې او د قیامت ورځ وه. خو چې کله د فبروري پر 14 نیټه یوه بله درنه چاودنه وسوه نو هزاره مشرانو د خپل امنیت په خپل ساتلو او د یو دفاعي ځواک پر جوړولو خبرې اترې پیل کړې. اسدی وای موږ به ډیر ژر پر امنیتی پوسټو خپل کسان ولرو. موږ له انتظامیه سره د خپل دفاعي ځواک د جوړېدو خبره کړې ده. خبري اژانس پر مخ لیکي د پاکستان په 3 کروڑ آبادی کې 2 کروڑ خلک شیګان دي چې زیاتره یې له اکثریتي سنی آبادی سره په امن کې ژوند تېروي. خو د تیرو لسیزو په دوران کې د دواړو خواوو وسلوالې ډلې راټوکېدلې چې زیاتره وخت داسې شکونه څرګندېږي چې سنی ډلې د سعودي عرب لخوا حمایه کېږي او د شیعه ډلو ملاتړ بیا ایران کوي. د خبري اژانس په وینا په کوټه کې 1.5 لک کسان ژوند کوي چې د هزارګانو په شمول په ګڼ شمېر کې پښتانه او بلوڅان پکې میشتي. د امنیتي چارو یو کارپوه زاهد حسین وایي د هزارګانو په اکثریتي سیمو کې پښتانه او بلوڅان استوګن دي او کار کوي، خو هزارګان په نورو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کیږي. نوموړی وایي پر امنیتي پوسټو باندې د ګاونډیانو یو ګډ دفاعي ځواک ښه نتیجه ورکولای شي، ځکه چې که یو پښتون د هزاره لخوا پر امنیتي پوسټه درول کیږي او تلاشي کیږي نو دا کېدای شي تشدد رامنځته کړي.
د اسوسییټډ پریس اجانس پر رپورټ کې مو د احمد شاه زمیل خلی واوریدل چې د کوټې شی هزارګانو د خپل امنیت خوندي کولو لپاره د خپل یوې وسلوالې ډلې جوړولو پریکړه او د پاکستان حکومت په دغه لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. زموږ همکار داود خټک د شی هزارګانو له مشر عبدالخالق هزاره سره په دغه اړه یو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
ورور خبر دادی چې ازموش خو پالیسی ډېر واضح دي. ټول کوټه شهر والے دا ته معلوم دي، پاکستان والے ګرد معلوم دي چې سیاسي پارټیاں دلته دي، ګرد معلوم دي چې ازموش عدم تشدد په یقین لرم او د دې مختم چې څومره واقعا نسو وي دي، دا صفاکانه واقعا نسو وي دي. ازموش د پاره ازموش دا ریلی درنه چې وو د دې شاید دي چې ازموش خلک جو دا امن پسند دی، دا پیس لوینگ خلق دی، دا اصله ہے وغیرہ، دا خبر چیو دا سم خبر ندی.
څنګه چې تاسو ویچ په عدم تشدد باندې یقین لري، نو آیا دا د عدم تشدد لار به تاسو کوم طرف ته بیای؟
ما مختم ورته لو چې بابا ازموش حکومت چی خواهش ندی چې د دې دشتګان خلاف یو موثر کاروایی کوي. ازموش خلق یو امن پسند دی، دغه سنو چې د حکومت دلته روان دي، لا انفورسمنت ایجنسیز روان دي. ازموش خیالم دا او ازموش شک دا مو چې د دې بل ندي، د دې خواهش ندي چې د دې خلاف کاروایی کوي.
ازاره سیب تاسو د حکومت خبره وکړه، لدی وړاندې هم یو 14 شی وا حکومت تاسو ته یقین دهانه وکړي چې اغي بد دغه خلکو پر ضد باندې ګامونه پورته کوي، او اغي نه پس د هزاره کمیونټي خلکو په دغه ځای کې خپل احتجاجي ناشته ختم کړه او په بلوچستان کې حکومت هم بدل شو. اوس د غلطا یو بل 14 شو په اغي کې تر سلو پورې کسان وژل شو، بیا د غلطا احتجاجي ناشته وشو، اوس هم حکومت سه یقین دهانه سوادي تاسو کړی دي. تاسو تر څومره هدا پوری خوشبینه یې چې په دغه وادو به عمل وشي؟
اوس پوره خدا دا سیدی چې خلق اطمینان اوس اطمینان بخش ندی. دا اوس هم وایم چې بار بار از مشکل سره دا پرامیس کړی دي چې د دې خلاف مسلسل ټارګیټډ اپریشن کوي. خلق د دې خواهش دا دي، د ټول کوټه والا خواهش دي، پښتونانو چې دي دلته دي، بلوچ دي او سیټلرز دي، د دې ګرده دا اوس زموږ په کوټه کې یو غیر یقیني صورت حال روان دی، دا باندې دا ډیر ضروری دي.
عبدالخالق هزاره صاحب، د کل نه چې تاسو سره دغه وادي شوی دي او تاسو د ټولنې خلکو خپل احتجاج ختم کړي، نو آیا تاسو په زمکه باندې سداسي کاروایی لیدلې ده د سکیورټی ایجنسی یا د حکومت له طرفه چې په هغه باندې تاسو ته سې اطمینان وشي؟
یو دوه روز خود دې دلته کاروایی کړو، بیا د دې باندې دا ورتولې چې بابا د دې ټارګیټډ اپریشن په یو روز کې نه دی، په دوه روز کې نه دی، مسلسل دا ټارګیټډ اپریشن کوي. اوس دا خو زیویم چې خلق دا اطمینان بخش نه دی. اوس هم اشتعالانګیز، فتنه انګیز، شرنګیز دا شعارونه چې دي دلته، یو کالدم تنظیم د دې اشتعالانګیز شعارونه دلته په کوټه شهر کې روان دي، دا حکومت ته بلیک میل کړی دي.
هزاره صاحب لند راته وایي لکه څنګه تاسو وی چې د حکومت چې کوم کاروایی کړی ده دا ستاسو لپاره اطمینان بخش نه ده، نو ستاسو به راتلونکو ګام سوي؟
ازموش خداو ما مختم ورته چې بابا دا چې نه کوي، بیا د دې بعد ازموش سټیپ خداو چې ما زه په ټوله دنیا کې بیا احتجاج کوم، خپل خلق د پاره، خپل د کوټ شار د پاره، د دې امنیت د پاره زموږ دا اختیار لرم. په ټوله کوټه دنیا کې زموږ اوسم د احتجاج روان دي د دې خلاف خو زه خاموش نکښینم.
اوریدونکو د شیا هزارګانو مشر عبدالخالق هزاره سره مو زموږ د همکار داود خټک مرکه اوریده.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د خزو د خیر خیګړې د چارو وزیر ویلي چې په خپل 15 کلنه حکومتي دوره کې د خزو ماشومانو د حقوقو خوندي کولو لپاره نه یوازې قانون سازي کړې ده بلکې د صوبې د بیوزله او ځپل شو خزو ماشومانو لپاره ځانګړي داستوګنې ځایونه هم جوړ کړي دي. له پیښوره شبیر جان په دغه اړه تفصیل راکوي.
پرون ماخام په پیښور کې یو خبري غونډه ورسته مشال ریډیو سره خپل خبر اترو کې د خیبر پختونخوا د صوبې د زنانه او د ماشومانو د خیر خیګړې صوبایي وزیر ستاره ایاز ویل چې دوی خو اول په صوبې کې د ماشومانو او زنانو لپاره قانونسازي وکړه او د هغه ورسته هغه عملی کړل. د دوی وینا وا چې هغه زنانه چې خپل کورونه نه یا د کور نه وستل شوی د هغه لپاره دوی په شپږو ځلو کې دارالامان دارنګ په اتو ځلو کې ویلفیر هومز او د دوی تحفظ لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی.
قانون سازی باندې یو کانسپټ دا و چې یو کوم خزه کار کوي نو هغه د کور راوځي زنګ پښتنو مشره د زنګ اسلام مشره دا مونږ وایو چې کوم خزه په کور کې دنه کار کول غواړي نه غدي کې خپل کور کې دنه دي کار کوي او خپل کور کې دنه یو عزت سره خپل ځان له آمدن بڑھاول غواړي نو هغه لمونګ دا ځای په ځای سنټرې جوړ کړل هغه تم هنر خېلو د پاره بیا مونږ د کمیشن هم جوړ کو چې چرته چرته د سره زیاتې کیږي یا حکومت څه غلط سټپ اخلي چې دا کمیشن سټاپ کړي مو ورلا کی اډوایسز هم ورکړي.
دا رنګ دا تر ګره بمی چودنو او نورو قدرتۍ یا انساني افاتونو کې کونډه شوی زنانو او مازور شوی ماشومان په غل دوی ویل چې له هغوی لپاره دوی باچا خان روزګار سکیم نه علاوه نور حل زل هم کوي.
دا هغه داسې دی چې یو لک پورې مونږ سره مازوران خلک رېجستره دي داسې سکولونو کې مونږ وو چې زیات نه زیات مونږ د سکولونو کې دنه کو سبقونه په وو باچا خان خپل روزګار سکیم کې مونږ د وطن نه کړی دي چې مازورانو د لپاره پیسې ورکړي چې د خپل بزنس سٹارټ کړي. دې وخت کې پی ان ډی ډپارټمنټ او یو ایس ایډ په دې باندې کار کوي چې رقم بمی دنه کې کم اخزه کندې شوې دي یا مشومان پاتې شوې دي اغه باندې سر ويم کې او اغه د ژوند لپاره څه کارونه داسې بزنس څخه شروع کول پکار دي اغه اغه کې لګیاري خو انیشیټیو مونږ غوښته و پدې کې
نو موږ ځات کړه چې د خپل کورونو لره کار روزګار کونکو زنانو لپاره د جنوبي ازلو په شمول د صوبې بیلابل ځلو کې 12 زنانو هاستل جوړ کې شوې دي او نور به هم جوړوي.
دا ډیر غټ یو مسله و پرایوټ ډیر زیات خو زمونږ چې څنګه تاسو ته مونږ ويم پښتو معاشره دا خلک سیف بنه فیل کوي دا
ماشومان لپاره جوړ کړی دي چرته چې هغوی ته د تعلیم نه علاوه مالی مرستې او دغه رنګ د هغوی تربیت هم کولی شي.
به د ماشومان دلته بالکل قانون سازی نه وځي په ځای کې تاسو وګورئ دا چې کوم سکولونو کې کوم سزاګانې وایي دا یو څو وړې وړې خبرې وام غنې دا برډ دغه کې هم که تاسو لاړ شي بیا زمونږ د غداګر چې کوم ماشومان دي د دې لپاره قانون بالکل نه و. کوم ماشومان چې افیکټډ ایریاز کې دي هغه لپاره دا پورا یو جامع مونږ یو قانون سازی وکړل چې کوم ډیر خرمان دي او ډیر کوم ماشومان ته
یا دونه ولدا چې دا خبر دوی پرون د هغه خبري غونډه ورسته مشال لیډیو سره وکړي په کومه کې چې دوی د خپل 15 کالو کارکردګي نه میډیا خبروله. دین علاوه دوی دا هم ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د نشیخ کار شو خلکو لپاره هم شپږ ټریټمنټ او ریهابلیټیشن سنټر جوړ کړی شو دي چرته چې نه د هغوی علاج کیږي بلکې هغوی ته هنرونو خو دل کیږي. تارنګ پټول صوبه کې دوی یو اویا دستکاری مرکزونه جوړ کړی دي او هغه کې غریبانه زنانه نه یوازې هنر زده کوي بلکې د هغه ورسته خپل کاروبارونه کوي او خپل کار روزګار هم کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو د جلوزو په کډوالو کیمپ کې میش د خیبر او باجوړ شاوخوا 300 وطنان د یو ګولې ډوډۍ ګټلو په خاطر لاس ګاډې چلوي. دوی وايي په کلی وطن کې د اړای کولې او د کډوالې په ژوند کې هم همت نه دی بایللې. دا کډوال هیله مندي چې په خپل سیمو کې به حالات ښه شي او دوی به بیرته ورته لاړ شي. د مشال ریډیو خبریال د کډوالو سره خبرې کړې دي او دا یو رپورت یې برابر کړی دی.
دا جلوزو کډوالو په کیمپ کې د خیبر ایجنسی او د باجوړ ایجنسی هغه کډوال چې په کلی وطن کې مزدوري کوي نن هم په کیمپ کې د لاسګاډیو په مرسته مزدوري کوي. دا کډوال وویل د داسې قسمه مزدورانو یا د دیاړی مارانو شمیر لږ زیات 300 دی چې په خپل هم بیکور دي او خدمت یا مزدوري هم د بیکور شوي ولس کوي.
زمانم شایباخ زه د باړې اوسیدونکو نو کړی کې حالات شنو خراب دي دلته به ډګر باندې وسی خو لا کا وسیدري وای دا 65 کال عمر مې نو بس دا خدا سه چې بس کوم سه غریب سړی وي غریب سړی سره هم دا انداد کولای شو چې نه بهر ته سره بشتره او بس پیسې سره نوي نو خامہ خسترګن شرمېږي بس پیسې ته ونخل.
درې کالونه وړاندې د مامازو کلی نوګي باجوړ ایجنسی نه بیکور شوی نصر الله خان وای کوری په عسکري اپریشن کې متاثر شوی ځکه خو یې کلی ته د بیا تک تابع نه کیږي.
نه د کورونو امداد نه دی را کړی او دلته چې کوم د مخکې به راشن ماشن ملاوې دو اوس تقریبا د درې دوه کاله وشو تقریبا راشن نشته نو ګاډی خو بس دا مزدوري کوو نو خامخا ماشومان دي نو سبق غواړي هغه ولا خو به م کوو که نه ټرالی کې نی پایکټ او بار ایډی پیز له وړو بل دغه مزدوري راله راکړي.
جلاد خان د باړی خیبر ایجنسی اوسیدونکي او یوه لاس ګاډی چلوي هغه وویل درې کاله یې وشو کلی وطن نه خبر شوی نه دی. هغه وایي مزدوري لږه او خدمت زیات کوي.
یار دلته وو تقریبا داسې درې کاله کېږي چې راغلی ولته نو بس پر بره څنګه لاړ شو حالات خراب دي نو بس بره سه بارر باندې واري ګاز کرسټه کې مسار باندې تړلې وو شو لګي او بس خلکو خدمت کوي. یار بڑا کې مدد ټټکې مزدوري کول را پوښول او بدل ته مدد خپل غیمت کوي لګي بس.
طيب خان د باجوړ ایجنسی و سیدون کې 12 کلن ماشوم دی هغه نه مو پختل سبق ول نه وي.
پلار می سپینګری سکول می وو په زلورم کې می پرې خو دو او زلته گاډي راځي دا دغه خپل می تکلیف چپلو کې وسروتی بوټان موټان نشته کلی تا زوخ چې کور ملته وران دی
کوم ځکه کور دی
انات کلی کې
د دغه تنانو په وینا چې کپو کلی کې او کپو کډواله کې ژوند کوي خو مزدوري نه ده پریخي. دوی وویل که حالات خشل او د خپل کورونو د بیا جوړولو وسی ومندو نو یو لحظه په کیمپ کې نه ساريږي او خپل کلو ته بیرته ستنيږي ځکه د کلی وطن مزدوري د کډوالۍ د ژوند مزدوري نه اسانه و چې کوډ مې په کور و او هغه هر چیرته مزدوري له هم تلی شو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اور دن کو دا خبرونه اخیرنه او شیبو تا رسیدلیو ل نجیب امیر با یوار بیا دا خبرونو لندیز فاورو. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د جمعیت علما اسلام د ګوند لخوا په راغوښتل شوی ټول ګوندیزه کانفرنس کې په دې موضوع خبرې شوې دي چې د ترهګرۍ مسله باید څنګه هواره شي او یو شریک کړنلاره ورته ولټول شي. نن د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په پیښور کې خبریالانو د خبریال ملک ممتاز د وژنې خلاف مظاهره وکړه. نوموړی 13 ورځ د شمالي وزیرستان په چشمه پل سیمه کې ناسرګندو کسانو په ډزو وژلې او د خیبر او جیو تلویزیون لپاره کار کوي. د وژل کېدو پړای چاپ غړنه داخېسته. تیر ماخام د پیښور او تورخم ترمنځ په لارې د سورلوی او فلاین کوچ په چارباغ سیمه کې یو ژور کندې تلویدل چې په ترس کې 15 کسان مړ شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د لنډي کوتل پولیټیکل تحصیلدار شکیل برکی تیر شپه مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې ماشومان او میرمنو ته هم مرګ ژوبلا اوریدلې ده. د چمن د لیوی چارواکي وایي په دې ښار کې د دریو تختول شو کسانو مړی موندلې دي. چارواکي زیاتوي درې واړه د چمن اوسیدونکي دي چې یو میاشت وړاندې تختول شوی. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنایي د پاکستان صدر آصف علي زرداري ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2.5 بلیون ډالرو د برابر د ګیس پایپ لاین پروژه د مخالفت باوجود باید پر مخ لاړه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا له هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د ملا نظیر وسلواله ډله یې په تور لیست کې شامله کړې. د کورنیو چارو وزارت وایي دا د دوی غوښتنه هم ده هغه ډلې چې په دواړو خواوو کې تروریستي فعالیت کوي په تور لیست کې شاملې شي.
په بنگلاديش کې عدالت د ستر اسلامي ګوند یو مشر دلاور حسین سعیدی ته د مرګ سزا ورولې ده. پر نوموړي تور ده چې په 1901 کال کې د پاکستان سره د خپلواکۍ د جنگ پر مهال په جنگي جرمونو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د پنځمه په ورځ د شام د اپوزیسیون ډلو د یو مشر معاذ الخطیب سره کتلې دي. تا کتنه په روم کې د شام د ملګرو په نوم د جوړیدونکو غونډې نه وړاندې ترسره شوې ده. د دواړو مشرانو ترمنځ د لومړنۍ ملاقات ده.
خبرونه لنډیز مو اوریدو اوریدونکو چې ورسره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسیده. تاسو په همدغه موجونو د دیوا ریډیو خبرونه ووري. یو ما هارون بچا نجیب عامر او زموږ تخنیکی همکار فضل افریدی ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.